سوه 9 درش کیلومتر مربع ساحه کې پروت ده. مرکز اسعد آباد ده. مروره بر کنال چپه دره دانگام پیش دره غازی آباد خاص کنال نرنگ و بادل ناری چوکه شیگل سرکانو او وطپوری ولسوالی دی. په ځنګلونو پوښلو غرونو او مسیند کنړ طبیعت ته لا زیاته ښکلا ورکړې ده. خو له بده مرغه په وروستیو کلونو کې د کنړ ډېر شمېر ځنګلونه وهل شوي دي او دغه ښکلا یې پیکه کړې ده. که د دې ولایت په اړه پوښتنه یا نظر لرې، سر له اوسه یې د افغان بی سیم د 1928 شمېرې له لارې راولېږئ. د کنړ د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایتي شورا غړی حاجي محمد ساپی زموږ میلمانه دي. د ټلیفون شمېرې هم څو شېبې وروسته درته اعلانوم، خو لومړی میلمنو ته هرکلی وایم. حاضر دمه یوازې حاجی محمد ساپی د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی ساپی د ولایتي شورا غړی دی. ساپی صاحب، که لومړی خبرې د کنړ په اړه له دې مهمې پیښې شروع کړو چې په ټول افغانستان څه چې ټوله دنیا ورسره مخامخ ده، یعنی د کورونا وایرس چې هر ورځ ګڼ کسان نیسي او یا ورڅخه مري، په کنړ کې تر سهاده پورې خلک هغه مقررات او بندیزونه رایتي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او په مجموع کې حکومت اعلان کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نومه کې تاسو ته او درنو حضرات خپل سلام او احترام تاسو ته درس وړاندې کوم. خو شوم چې نن موږ خبرونه ځنګلې کول ورته کړی ده. په دغه رابطه باندې خو تاسو بهتره معلومات دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې هم دغه وایرس خپور دی او ډېر هیوادونه یې سره انډرپرشر کړي دي او ډېر هیوادونه ورسره مشتو ګروان دي. کنړ هم د هغه ولایتونو په قطار کې ده چې د افغانستان د څلورو شپږو ولایتونو کې چې کوم د وزارت ستامې له خوا نه او یا د مختلفو حکومت د خوا نه کوم تدابیر نیول شوي وو، همدغه تدابیر په کنړ کې هم نیول شوي. خو بدبختانه باید زه په تاسف سره دا ووایم چې په کنړ کې فرون دوه مثبتې پیښې ثبت شوې او نن بدبختانه چې یوه بله پیښه هم ثبت شوې ده. په دغه رابطه باندې کله چې همدغه وایرس د نړۍ په هغه ونی هېواد چې په هند کې کله همدغه پیښه رامنځته شوه او د خپرېدو خبرې شایع شوې چې دا به نور هېوادونو ته سرت کوي، نو زمونږ ادارې محلي ادارې او دولت مقام سره بسنګ کې ولایتي شورا د علماو شورا او ځوانان سپینګیرو تور سره کېناستل او د خپل د ولایت د بچاو په خاطر چې څومره موږ سره شته امکانات وي د امبحوی په خاطر باندې همدغه نه استفاده وکړه. نو تر دې دمه پورې کنړ د حوالتونو په خطر کې قرار لرو چې دغه پیښو شاهدان موږ نو او د پرون نه ایسته دغه پیښو موږ شاهداني. بدبختانه چې دغه پیښې نه وای زموږ بلکې زموږ سره په څنګ کې بل ګاونډي ولا چې څنګه نورستان دی شاید په دې مخنیوي ونی شي، نو دا به هلته مشارت کوي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. ساپی صاحب، یو اوریدونکی مو وایي سعادت نورستانی له نورستان له پارون څخه دی، وایي وایي په کنړ کې داسې کوم خاص ټي بي یا روغتیایي ټیم هم شته چې که د کورونا پیښې ورته ورځي نو هغوی درملنه وکړي؟ درملنه خو یې نه کېږي، حداقل څه ناڅه مرسته ورسره وکړي.
دلته دو خبرې دي. اولنی خبره دغه نورستاني ورور د پښتنې په جواب کې، اولنی الحمدلله زمونږ د کنړ چې کوم حدود دي د ننګرهار ولایت سره د خیوي ولسوالۍ او د نورګل ولسوالۍ مربوطاتو کې چې د زړي بابا ساحه ده، دغلته اولنی زمونږ هغه طبي ټیم وجود لري چې هغه هم زمونږ د کنړ ستامي پرسونل او ورسره درې همکار موسسه چې د هغه نه د هلنټ موسسه ده او ورسره په څنګ کې د اډا موسسه او د هغې سره د فیم شته. نو اول نه چې کاپ منګه هغه افدای چې کاپ منګ دلته کوو په زیلی بابا کې، بیا چې کومه پیښه د ولایت په سطح باندې په یو مرکز یا په ساحو کې ثبت کیږي، هغه دغه د فاره منګه فعلا لپاره د کنړ ولایت د مرکز ته ساحه د چګلی په نوم چې نومول شوی ده، هلته زمونږ 14 بستریز روختون تقریبا شل ورځې مخکې دغه د فاره منګ خپل آمدګی نیولې ده. دغه د قرنټین صرف د قرنټین په رابطه باندې او دغه ځای نه بیا هغه بلډ ټیسټ کیږي او هغه به مرکز ته انتقال او ورسره په څنګ کې د کنړ د تقریبا 220 چې بل روختون چې هغه زمونږ د سید جمال الدین افغاني د پوهنتون لیلیه ده، هلته هم مثال زمونږ تقریبا 220 روختون تیار دی او په نورو کار روان دی.
با علي صاحب ډیره زیاته مننه. نن چې په کونړ ولایت خبرې کوو او تبن چې کرونا وایرس په دنیا کې خپاره دي، نو دغه مسله تر ټولو زیاته مطرح او مهمه ده او په نورو چارو یې سیوری غوړولی دی. له نیکه مرغه د کونړ مرستیال والی ډاکټر همدی، نو هغوی ته هم هرکلی وایم، ډاکټر ګل محمد بیدار ته. بیدار صاحب، تر اوسه پورې ځینې خبرې ساپی صاحب وکړې، آیا په ودونو میلمستیاو او فاتحو بندیز په کونړ ولایت کې لګول شوی او که لګول شوی وي خلک څومره دا بندیز رعایتوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه ونې کهلې د ازادي رادیو کارکونکو او ټول افغانستان ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. باندې کونړ هم د نور ولایت په ډول باندې پنځلس ولسوالۍ مرکز ټول بازارونه موږ قرنطین کړي دي، نوکری مو ورته جوړه کړې ده. صرف اضافي مواد او دواخانې هغه هم د مطابق د ضرورت په هر پنځوس مترۍ کې یا سل مترۍ کې یو یو په نوبت باندې د اضافي موادو دوکانونو ته موږ اجازه ورکړې ده چې مطابق د ضرورت ترکاري اضافي مواد او دواخانه نور ټول بازارونه بند کړي دي. ودونو باندې پابندي ده، خیراتونه، دستاربندي، حتی پرون بعضې تبلیغي جوماتونه لوګر نه یا نه پوهېږم غزنی نه و که لوګر نه تشکیل شوی و. او نو زه دې ته میران یم چې په دې دومره پاټکونه دوی څنګه کونړ ته را رسېدلي و. موږ په دې جوډي بابا کې چک پوینټ جوړ کړی، په دې چک پوینټ کې اردوی ملي، پولیس ملي، امنیتي ملي مشترک کار کوي. نو ورته ویلم دي چې بې ضرورته څوک کونړ ته باید را داخل نه شي. نو موږ سره تماس ونیوو، موږ ورته وویل چې نه، دا یې وخت نه ده. موږ بیرته نن وګرځول، نن سهار حتی پرون ما یو بازار کې وګرځېدلم، په درې جوماتونو کې مې ولیدل چې د دروازې د جوماتو مخې ته تبلیغي مرکز مشران ولاړو. په ډېر ښه ډول باندې دوی ته قناعت ورکړو، دا مو تشریح کړو، هغوی ته مو په تفاهم په دې وشو چې دوی خپلو کورو ته ولاړ شي، فعلاً دغه جمامد او ټولنې له دې شیانو لاس په سر شي.
بله صاحب، یو بل پوښتنه هم دی یو اوریدونکي ده، له تخار څخه حافظ جانان خیشکي، البته د تخار لښ کمش څخه پوښتنه کړې ده، وای هغه سیمه چې د دولت له کنټروله وتلې دي او د طالبانو او نورو ډلو په لاس کې دي، هلته د مقررات څومره رعایت شي؟
دلته بنزلس لسواری ټولې دولت سره دي او له کومي لارې مو خلاصې دي. محدود او کمې منطقې ممکن له طالبانو سره هم دي، خو خوشبختانه تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم دې مشکل ته متوجه شوي دي. هغوی هم قاطعیت او جدیت لري په دې بخش کې. مطمئن یم چې کومې منطقې، کوچنۍ کوچنۍ منطقې چې هغه په سرحدي سیمو کې دي، زموږ هغوی هم دغه ټولنې او دا شیان نه پرېږدي. صرف د جماعت بعضې ګرچې یو تعداد جماعتونه چې مدرسې په کې وي او دارالحفاظ په کې وي، هغه موږ بند کړي دي په تفاهم باندې، په خبرو باندې. خدای ناخواسته و تهدید له دې نور هم زیاتېږي، نو بیا هم مجبور له قوه قهریان هم کار واخلو او جوماتونه هم په کلي ډول باندې بند.
بله، تاسو ویل چې ډېرې کمې برخې داسې شته چې د دولت له کنټروله وتلې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پوښتنه کوي چې آیا په کونړ کې اوس هم د داعش ډله شته او که نه؟
نه، داعش ډله په کونړ کې صفر شوې ده. تقریبا څو یو پنځلس شل ورځې مخکې به تاسو لیدلی وي چې د دوی عمومي مرکز چلس نومېده او چلس و باډیل و دیوګل دغه منطقې، دې منطقې کې د آخري پاتې شوي موجود زمونږ د قواوو په واسطه مسلسل بمبارۍ له کبله او زمیني عملیاتو له کبله شپږ سوه داعشیان موږ ته تسلیم شول. هغه خارجیان یې ممکن نورو ولایتو ته او یا داسې منطقو ته چې شاید په بعضو منطقو کې پټ شوي چې زموږ کشفي ارګانونه ورپسې ګرځي، او که چېرته د کونړ په ساحو کې مطمئن وي چې هغه به هم موږ نابود کوو، له منځه وړو. خو وایي په جرات سره ویلی شم چې کونړ کې داعش صفر شوی ده، څه مشکل پکې نشته.
بله صاحب، ساپی صاحب، که سم تاسو مخکې خبرې وکړې، ساومو ویل چې محدود پیښې په کونړ کې ثبت شوې دي، اما د موږ د اکثرو افغانانو دا خوی ده چې تر څو یې په خپل کور کې څوک نه لیدلی یا څوک نږدې له دوستانو څخه کرونا نه نیولی باور یې نه کیږي. حتی ځینې خو لادام وایي چې دا ناروغي د مسلمان لپاره نه ده، د کفارو لپاره ده. داسې عجیب و غریب خبرې هم ځینې افغانان کوي. آیا د خلکو باور شوی دی چې دا ناروغي ډېره جدي ده او باید پام وکړي خلک په خپله، یعنی واقعا دا موضوع جدي ګڼي او کنه؟
بله، د موضوع په تړاو باندې چې څنګه څنګه د کورونا وایرس پر اړه باندې د کونړ له شپږ واحدونو کې د مرکز په شمول باندې الحمدلله زمونږ د محلي ادارې سره زمونږ د کونړ د علماو شورا چې هغه تقریبا په 2000 علماء مشتمل ده او هغه د مختلفو رسالو سره تعلق ساتي. اما په هغه وخت زمونږ تقریبا د مېش 15 شو د کیږي چې زمونږ اما په هغه په ټولو رسالو کې جریان لري چې لاندې هم مثال باران وریږي. نن مثال زمونږ په د ټولو مساجدو کې چې کوم ځای کې د جمعې خطبه ویل شوې ده ډېره کمه چې د 15 دقیقو په اندازه باندې او ټول جمع ټول تقریبا اته یا لس دقیقې وخت نیولی دی. خلک په دې اګه شوي دي، خلک په دې پوه شوي دي. بالکل دا خبره هغه ته ښکاره شوې ده چې دا یو وبا مرض دی او په دغه رابطه باندې خلکو او په تقریبا زما په خپل نظر باندې چې د کونړ نفوس د اته لک لک بګ نفوس کیږي تقریبا د خلکو ټول خبر شوی دی او دغه هر څه په پام کې نیولې دي.
علي صاحب ډېره مننه. مرسیال والی شاغلی بیدار دی یو بل اوریدونکي پوښتنه هم ده چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې راستولې ده. ورپسې نور اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکې. محمد جلال زیرک له نامعلوم ځایه دا پوښتنه کړې ده له تاسو څخه. هغه دا ده چې وایي آیا د چارتراشو لپاره ځنګلونه اوس هم په بېرحمانه ډول وهل کیږي او که نه؟ تاسو یې تر سرحده پورې مخه نیولې ده، څه اقدامات مو کړي دي؟ مهرباني.
مونږه د چارتره شو د مسلوي په خاطر باندې تر دې دمه ډېر څه کړي دي. یعنی په دې معنی چې تقریبا 15 اتیا شپږ اتیا شوراګانې مو په هغه منطقو کې چارتره شو د زراعت په برخه کې هغه کړي دي، ایجاد کړي دي چې دوی به چارهغه ساتي، ځنګلونه به ساتي او حتی نور ځنګلونه به احیا کړي. هغه څوک چې ځنګلونه د وهلو لپاره پروګرام لري د هغوی په رابطه به مونږ ته زمونږ امنیتي ارګانونو ته خبر ورکوي او همدارنګه په
بله صاحب بیدار صاحب
فعلا مابس کیږي دوی قضایي ارګانو کې د څه له کار لاندې دي. نو او هم د دې لپاره مونږ یو فابریکا د سکتور خصوصي له طریقه جوړه کړې ده چې اوس فعلا کار کوي. تقریبا پروپوزل کې 2000 نفر باید کار وکړي خو فعلا 500 نفر کار کوي. استا استا به دا مطابق د پروپوزل هغه خپل اصلي هدف ته رسیږي. نو مونږ د چاتراشو د قچاقبرو او د ځنګلونو د قطع کوونکو په مقابل کې ډېر حساس یو، زمونږ اداره ډېره حساسه ده. نو هغه ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله هیڅ نو تر چاتراش باندې ول کیږي او دغه کابل کې چې قصرونه جوړیږي لکه تاج بیگ قصر د لوی لوی قصرونه دي، امان الله خان وو دی وخت، امیر عبدالرحمن خان دی وخت، رئیس جمهور د کور ودانی دي ته متوجه شوی دی. دوی بیا هيا کوي دغه ټول قصرونه لپاره د کونړ لرګي استفاده کیږي صرف لاندو غنغه چې د رئیس جمهور په فرمان باندې من یو تعداد په خاني لرګونه ول سي نه دي. په خاني لرګي چې هغه پینده لشل کارمس کې پراته دي زاله لرګي دی وی په توباتوار اجازه ورکول ته هغه اساسي قصرونه په جوړي نور مکمل ځنګل وهنه ان شاء الله بند ده او کایو نیم قچاګر پیدا شوم د قانون منګلو تسپار لایي.
ډېر زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایت شورا غړی حاجی محمد صافی زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. که د کونړ په اړه پوښتنه او نظر لرئ له موږ سره تماس ونیسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
د ټلیفون شمیرې د 0992 2540 بل شمیره د 0928 2555. اوریدونکي له روز ځان معرفي کوي.
السلام علیکم. تر ما سلامونه.
سلامت اوسئ. مهرباني.
محمد افغان ما ل کونال څخه نه لیکنه ولیدا
مهرباني افغان صاحب
ګورو توتوې د مشال غوړې خبرې وکړلې خدای چې توتوې راځي لکه حقیقت سره وایو او لږی هغه سپین سپین خبرې وکوم یو وخت توتوې دوی څه کوم قلنتین لګولې دی په خلکو باندې ورخه د کونال خلک ډیر غریب خلک دی تیز جت اجازه خلق دی دلته ډیر مرسته روان دلته راځي څوتوي پسلګونه موسی مرسته کوي د نورو اتو تخریبا شلو خل له طرفه مرسته کوي دوی رښتینه دوی څوتوي رښتیا خبروي چې آیا دا مرسته په واقع د خلق تر رسیدلې دی کوی رسیدلې په دور مشانس هم دا بوختنه ده یو باید څه دی یو سپیس دی یو رات شو وکیل دی یو خپل ستو دولت مقام استاد دی دوی د رښتینی خبره وږي چې آیا د کونال د حکومت به چره ولف خاطر چې دغه حکومت خلک چې دی دغه 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 کوم دکانداران چې دی کوم چې څوک پر روان د خرڅوي صحیح خرڅوي مواد خرڅوي دا به څنګه په کورو کې ناسي دوی انده څنګه څنګه ولې دا دوی لپاره څه پلان لري څه کوي تر اوسه پورې
صحیح ډیره مننه کور ودان سلامت اوسه بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
اورم څنګه جوړه په خیر
خوشاله اوسه مهرباني
دا نن می جانان افغان دی د ولایت د ګریټ ولسوالۍ سپڅنه کوم
مهرباني
جانان څنګه زړه ته کوله چې په درسته ما په پښتنه کې څه دغه راوځل چې
درسته مننه پوښښو چې څوک یاست تاسو بیا هم هغه موضوع خبره کوي چې کفار نسی او مسلمان نسی او دا رقم خبرې مو کولې خیر دا غیر علمی خبرې په دې بحث نه کوو په دې هغه ورځ هم خبرې وشوې کافی او بس نور بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو
او دا ما بیتونه در ډیره بریده چې دا هیڅ دغه هټیوال چې کوم دا ټول باندې دا ما بیتونه وځ شوې دي نو دا در څو در څو باندې به دا وایرس دوام کوي در څو در څو به دا کرنټي دا ولایتونه دا باید چې ته یو داسه نیو د کار دی نه برابر چې دا واځ خلک دي چې د شپې د خواصه مثلا د خیاطان کولای چې شکار وکړي د شپې د خواصه هم بردی باندې کرنټي دی باید چې د دکانونو شپې د خواصه دوی د کار اجازه ورکړي چې د شپې د خواص خپل کار وکړي در سهار د شپږ بجو یا در وو بجو چې بعد هغه څه بیا د ورځې د خواص د دکانونو نه کرنټي نه دوی نه د شپې د خواص د کار اجازه ورکړي نه د ورځې د خواص د کار اجازه ورکړي دا خو د خلک اشر ته وکړي اشر دا وایي چې دا چې ویروس یې ټول نړۍ نیولی باید چې دا یو داسه یو پلان ورته بستلی چې د داخلو د کار باید د هر چا د هر فرد د کار لپاره باید یو 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 پلان ورته وځل شي چې باید یو کار یو سړی به کار کوي د خپل کار مته ګوځي او روزمره ژوند
صحیح سو ډیر مننه ښه نظر دی او وګورو چې زموږ ملمانه تاسو ته څه وایي بل اوریدون خیر لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو خوشاله اوسه مهرباني کوي صاحب
له دې چرته څه سره په تماس کې امر
شه صاحب مهرباني
دا غالي ورور ندی مو شو دا څه دا غلو لوستل دي په دماده کې لرو ورور او د زمر د څه د مریضي سر مریضین د څه سره دې رسې دا بل څه په ماده کې مثلا سره سې نو ورور
سي تاسو له کابل څخه خبرې کوي نو دا خبرونه دی کونړ لپاره دا او کدي کونړ له محبس نم خبرې کړي وي بیا هم زموږ له خبرونه سره به ارتباط درلود خو بیا به هم له کونړ له چارواکو پوښتنه چې حالت دې بنديانو څه حال دی او څوبره بنديان د اف په دې فرمان کې شامل شوی دی او خوشی شوی دی یا خوشی کیږي بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي
سلام څنګه ته جوړه ښکارته
سلامات اوسې مهرباني
مننه کوم زړګي خوشاله ما د دنګل د کندهار ولایت دنګل سولي سردار څخه پته ما اسکم ورولو مشوره مې سره کوله
مهرباني کوي دی ولایت په ولایت خبرونه دا کونړ ته ځانګړې ده کړي کونړ په اړه څه نظر لري مهرباني
مننه وروره دا خو دا کرنټین په اړه کې څه خبر ته کوم وروره دلته چې دا کرنټین ته لګول دي په اړه کوټه کې وروره په څلګونه
شسه رادیو چې په لوړ اواز راغی
دا کوټه کې وروره اگر دا اختای په کوټه کې نه اچي دوه نه په خیر یو خالي کرنټین وې په دکان کې یو نه پاري خیاطانی مقصد یو نه پاري دکان کې څه کړی یو نه پر څه کې یو نه پر بل تر راځي مقصد سودا جنې کې دا خو چې وسې ګرو دکانونو پر بند کړی ار یو دا وسا غریږي غره تر راځي راځي ورځ د وسا غا چې دفتر مخلوق چې بلانه جوړیږي مقصد په کوټه کې دا وسا مخلوق سره نه اچي
چکی با ورکی باندار غریبان خو نومه سره هغه بل څه وی کې کله خواته ولاته په چا څه ولې پی سي ار او ار او ورغه کوم مشران چې هغه غره خپل ځانو ته سره وی غریبان تر سیزن او بل خبر دا چې ور دا بعد الهی یو وخت تکسیز له کابل روډ چې ولې ار وخت ور یو وخت تکسیز کې خیاطان کړه نو چې ما ځ خپل کار سره را پکې
ډیر مننه صحیح سو تاسو خبري سره د درو سره اوریدونکو خبري تقریبا سره ورته وی لمړی بیدار صاحب کتاسی جواب ورکې دا خلک چې خصوصا د هم دي تشویش ور دی او شمیر خلک اوزګارکی چې خصوصا هغه ډیر دی ټوله نه دی غریبه طبقه بے وزله طبقه چې وګړي د ورځې یو څو روپۍ ګټي او په ډوډۍ خوري او ماشومان ته ډوډۍ برابروي لوغي سره حکومت سره ډول مرسته کوي او بل مسله دا و چې یو تقسیم جوړ شي او د دوی ته وخت ورکړل شي چې مثلا خیاطان د شپې کار کوي یو بل طبقه دی یو بل وخت کار کوي چې په بازار کې ډیر بیروبار نه وي او بیروبار هم کم شي او خلک هم کار وکړي شي مهرباني
د شروع د قرنټین کې د ټولو لسوالیو لپاره هیئت ټاکلی دی او هغوی کې مو ورته ویلي دي لسوالانو ته چې تاسو ټول بازارونه ارزیابي کوي وګورئ هغه خلک چې چاغه کراچی چلی یعنی د ورځې مزدوری په بیګا ته خوري یا د حد اکثر دی وی اف تی یا لس ورځې نه دی جات وخت لپاره دې ځای مواد زیر مې ونه لري د خلک مو ورته ویلې چې راشتا صحیح کې نوم ولا تذکره نمبر ټلیفون نمبر کول لري دا ټول هغه شي مونږ د لسټو نه د 1500 سوالیو او د مرکز ټول ترتیب کړی دي یا ست جمهوریت هم په دې باندې مصمم دی چې دې خلکو ته جمن ممکن 15000 شلزره کورنۍ ووسی د درې میاشتو یا شپږ میاشتو لپاره څومره چې دا مرض به تر څو چې ورکیږي یا نزولي شکل ورکی هغه پورې ریاست جمهوریت هم مصمم دی چې د دې لپاره غذایی مواد د ستراتیژیکو ګودامونو نه مونږ تراولېږي دا یو طرف دی قضیه مونږ یو د اعانې صندوق جوړ کړی دی د خلکو لپاره چې دغه صندوق کې والی دی ورځنه مکمل معاش زماوین دی ولایت 15 ورځو معاش ټول رئیسان لسوالان د 10 ورځو معاش ټول مامورین دی وی ورځو معاش تجاران اصناف ټول چې په خارج کې دی په داخل کې دی اکاونټونه مورته لګیلې دي دا ټول د پدې کې دا پیسې ورچې او د ضرورت په اساس باندې به دې ته کمیټه ټاکلې ده دا کمیټه به تصمیم نیسي ضرورتمن خلک به شناسایي کیږي او دغه په تعقیب د ټول مدواتو په مخ کې د ضرورتمند خلکو ته غذایی مواد دا به هغوی ته ورکول کیږي دا صندوق بل هم لرو په ځینو کې مونږ د دبليو سي له خوا نه المونو کورنیو ته د درې میاشتو لپاره چې تقریبا په شپږ ولسوالۍ کې 1000 کورنۍ وي څلور پنځه قدمه غذایی مواد دا توجیه روانه وه د اوس هم دوو میاشتو ته توجیه شوې آخري میاشتې لا اوس هم پاتې ده چې مونږ ورته ویلي چې یو څه صبر وکړي چې دا د قرنټین دغه هغه را معلوم شي بیا به هغو ته توجیه کړي همدارنګه فعلاً په ګودامونو کې مونږ 180 ټنه وریجې دا هم را سره دي مشکل نه لرو او 1500 ټنو نه زیاتې وریجې مو د دغه لاس ورځې نه مخکې په ټولو ولسوالیو کې المونو خلکو ته یتیمانو ته همدارنګه د شهیدانو ورثو ته دوی ته به توجیه کړي دي نو زه خپلو ټولو کونړ مشترونو ته اطمینان ورکوم چې کاملا مطمئن اوسېږي یوه حبه یو دینار یوه افغانۍ مؤسسات یا څوک کومک کوي له مونږ سره دا تاسو له مونږ سره امانت دي مونږ به خامخا المونو کورنۍ ته مستحق کورنۍ ته تاسو یو مشکل موجود دی دا هم زړه ده او ما چې دا کومک په وخت کې یو تعداد غیر مستحق خلک عرفوي خلک چې هغه همیشه په دې باندې بلد دي چې کله بازار د کومکونو ګرم وګوري دا یو امیانه متل ده ویل دی نه چمچه ګر دی لا اصلي خلکو نه دانو بیا ډیر ګرم دي ځکه مستحق خدا دې موږ تصمیم نیولې ده چې دې قاتیانه ډول باندې ولایتي شورا ضرور سره هم پر اړه کې دا مدني فعالان سپینګری مشران چې موږ به دا د په ډېر قاتیانه ډول اړمن خلک پیدا کوو او موږ به د غذایي غیر غذایي مواد یو څوک تر کوره پورې رسوو خو خاص مو دوی ته دا دی چې دا وایرس غیر له قرنټین نه بل هیڅ چاره نه لري دویم سوال دا د تاسو د سوال په جواب کې ویلای شم چې موږ تقریبا د قرنټین یو شل ورځې کېږي او شل ورځې مو نوره مغرځوله ټولو ولسوالیو کې او مرکز کې موږ یو پلان جوړ کړی دی. دا پلان سر له سبا نه عملي کېږي. پلان به دا شي چې ټول هغه ګاډي چې هغه تازه میوه او هغه خرڅوي ترکاری او سبزی هغوی لپاره هیڅ ممانعات نشته، صرف فاصله به مراعت کېږي. په هر سل متري کې به ګاډی ولاړ وي، هر سړی به راځي ترکاري او سبزي کې چا ضرورت وي هغه نه به اخلي، دې کې مشکل نشته. خو موږ بیا هم دوی کومک ته نیولي دي، کومکونه توجیه کېږي دوی ته امر کوم، خو دوی کار کوي. خیاطان، سلمانان، بیا دا څوک چې چپلۍ جوړې کفاشي ورته وایي، دوی ته موږ پلان جوړ کړی دی چې هغه د قرنټین اساسات مراد کی دي. د شپې لخوا راکولای شي کار وکړي، غذایي مواد، ارتزاقي مواد، دوکانونه هغه هم موږ پلان داسې ورته جوړ کړی چې سل سل متره باید دوکان سره لري وي. د ورځې لخوا نه شل پنځه ویشت دوکانه خلاص وي، د شپې لخوا نه بیا نور دوکانونه پنځه له شل د شپې لخوا نه خلاص وي. یعنی ښاریان کولای شي شپې لخوا نه سودا وکړي په ډېر هغه سره احتیاط سره، او د ولسوالۍ نه کولای شي چې راشي د ورځې لخوا نه سودا وکړي. موټرو باندې مو هم بندیز لګولی، ولسوالانو ته ویلي دي د ارتزاقي موادو موټر د ورځې درې څلور د ولسوالۍ د ضرورت په اساس هغوی ته ولسوال مکتوب ورکړي. بیا به د موږ له چک پوینټونه راتېرېږي ښار ته، او بیا به دې جنه موټر بارېږي هلته به ځي. او مریض که څوک و چې په ولسوالۍ کې لیکونو کې احیانا په تداوي نه کېده، مشکل و، نو هغې ته به هغه کلینیک ریفر شیټ ورکوي، یو ورقه به ورکوي چې دا دلته جوړ نه شو، هلته په هغه امبولانس کې او یا په شخصي موټر کې به راځي او داخل ولایتي شفقاری دلته به تداوي کېږي او بېرته به ځي. نو زموږ دا محدودیتونه، قاطعیت او جدیت په دې بخش کې دی. هغه علت دا ده چې د دې ویروس سره د مبارزې یواځینۍ لارې همدغه قرنټین دی، ځان ساتل دي په کورونو کې. نو ځکه موږ کوشش کوو چې د دې ویروس سره په دې ډول باندې مبارزه وکړو، بله هیڅ لاره ورته نه لرو.
بله، ډېره مننه. یو بله پوښتنه هم پاتې شوه، دې ته هم تاسې که ځواب ووایست. هغه دا ده چې د ولسمشر له فرمان سره سم یو شمېر بندیان باید خوشي شي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره. په کونړ کې هم څوک خوشي شوي دي یا خوشي کېږي؟
بله، د ولسمشر د فرمان په اساس باندې چې په فرمان کې رئیس د دې هیئت معاونین د ولایاتو او نور مجر د محبس او څارنوال او وقت بشر دا یې غړي وو، موږ په پلچرخي په محبس کې تقریبا ماجرا د کنړ په محبس کې تقریبا څلور سوه شاوخوا محبوسین درلودل چې د هغه فرمان په اساس باندې ډېرې هڅې وکړې. تقریبا اووه دېرش نفره موږ له هغې نه خوشې کړي دي او باقي مانده پاتې دي. خو بیا مو پېشنهاد لېږلی دی، خپل نگراني او تشویش مو ولسمشر دفتر ته لېږلی سره له دې نه چې دا زموږ محبس معیاري دی، نوی تعمیر دی. خو بیا هم ګڼه ګوڼه پکې شته، خپل هغه م ورته وړاندې کړی دی چې وضعیت له دې نه نور هم خرابېږي. نو هیله م دا ده چې ولسمشر بل فرمان صادر کړي، هغه څوک چې په تیر فرمان کې د خوشي کېدو شرایط ورته نه وو مساعد، په بل فرمان کې هیله م دا ده چې تر دې نه هم نور هم زیات خوشي شي، تر څو دغه خلک چې په محبس کې دي
له ډېره مننه. ساپی صاحب، مخکې ښاغلی بیدار وویل چې دوکانونو ته داسې مقررات وضع کړي دي چې محدود شمیر خلاص وي، نیم د شپې لخوا، یو شمیر هم د ورځې لخوا. په دې کې دا څومره په انصاف او د عدالت په اساس باندې موقع ورکړل شوی دی چې کوم دوکان پرانیستی وي، کوم بند وي؟ ځکه چې زموږ په ټولنه کې خدا دې واسطو مسله ډېره ده. هغه څوک چې واسطه لري ممکن هغه ته اجازه ورکړل شي، او هغه چې دوکان پرانیزي او څوک چې نه لري هغه ته موقع ورنه کړل شي. دا مسله څومره په انصاف ولاړه؟
دغه موضوع په تړاو باندې خو جناب ماوین صاحب باز وس مسایل اشاره وکړه، باید د دې په تعصب سره زدا وایم. اول خو کنړ یو د غولتونو په قطار کې دی چې تر تقریبا د نولسم کال د نظام چې کنړ سره د مور د میرې سلوک شوی دی. موږ سره په هغه پیمانه باندې چې زموږ څونه غربت سره زموږ د کنړ مجاهد ولسمش ټکروان دی، موږ سره کومه کنه نه دي شوی. جناب ماوین صاحب یادونه وکړه چې تقریبا یو لزره فامیلونو سره د دبلیو سی د ورکو پروګرام لخوا نه چې هغه هغه اشخاص چې هغه امنیتي بده شوي اشخاص وي، یا د ګاونډي هېواد نه شوي مهاجر وي، او یا دلته د معلولینو او د شهداو وارث وي. خو هغه دغه اړمندو خلکو ته په خپله مامون صاحب دغه یو ټکی اشاره وکړه چې هغه اړمندو خلکو ته زیات دغه شیان نه دي رسېدلي. ولې زمونږ زیات مشکل په ولسوالانو او ورته بسنګ کې په محلي شوراګانو کې دی. ولسوال او جمع شورا دا سره لازم او ملزوم دي، ولې چې اکثره چې ولسوال خپل بقا غواړي په ولسوالۍ کې دغه چند مشران یې بسنګ کې وي. اول مسکین کونډه رنده غریب څوک دی، د کلی ملک دی، د کلی د شورا مشر دی، او دغه د کلی چې څوک معتبر اشخاص دي چې هغه د ولسوالۍ مقام سره رابطه ساتي. دا زه د هغه خبره تاییدوم د معاون صاحب ورسره بسنګ کې. دویمه خبره د بازار د قرنټین او یا د دوکانونو د خلاصون په رابطه باندې ده. دغه درې ورځې خو زمونږ کونړ کې مکمل لاک ډاون دی. ما سیوا سیب د دواخانو نه او ورسره بسنګ کې زمونږ د سبزیجاتو نه نور زمونږ عام دوکانونه د نن مازیګر پورې عام بند دي. ټول کونړ کې نه یوازې مرکز کې بلکې پنځه لس ولسوالیو کې هم بند دي. سری سبانه به دا کمپلان چې جوړ شوی دا به سری سبانه ان شاء الله عملي کیږي. خو دلته باید زه دا صراحتن وایم چې کونړ کې د برېښنا شتون د سلو په سلو پیسې ده کېده. نو څنګه وکولی شي چې یو حیات د شپې د خوانه د کالو د ګنډلو دپاره مثال هغه خپل دوکان کولاو کې. مهمه خبر دا ده چې زه د معاون صاحب نه بیم دغه ساسو د خپرونې د لارې نه پیغه کومه چې وروره د کونړ دولت خاص کر باید د مرکز باید د برېښنا ستونزه جدي ونیول شي. څنګه چې برېښنا نه زمونږ خارین او زمونږ عام ولس ورڅخه خارین ته مستفید نه دي. دا دویمه خبره. درېمه خبره د مابس په رابطه باندې دا زه باید ښکاره ووایم چې زمونږ د ولایت مقام هم هنګي سره د سیتامي د پرسونل او د هغه سره ولته همکاري مو شت. زمونږ اول د وفاشي کړی ده په مابسونو کې. او څنګه چې د رئیس جمهور د خاص ځنګړي د فرمان له مخې نه د موجوده حالاتو په رابطه باندې چې کوم فرمان صادر شوی دی دا بندې په کټګورو باندې تقسیم دي. زمونږ د بند تقریبا د کونړ د ولایت یا د مابس د بند تقریبا 90 کسه بندې ته وسادر شوې دي. نورم غوښتل دغه دا په دې کې نورم درمی وشي. او غوښتل هم دغه دا تاسو د لارې نه د ماوین شپ نه می خاص کښې نه ده دي چې دا کوم لښور ته شوې دي. زه د کونړ د ولس د اساس په صفت چې دا خبره ما د مقام سره په خپل وکړاتو کراتو نه یوازې ما بلکې شورا شریک کړی ده. دغه لښتونو کې باید تحقیق وشي. په دغه لښتونو کې هغه خلک لیکل شوي دي په سلو کې لس پیسه د خلک مشتریخ دي، نوې پیسه د خلک چې دي هغه شتمن خلک په دې کې لیکل شوي دي. او دا زه کاملا تاسو ته د کونړ ولس ته زه اېدا موږ په لټار ورکړل چې کوم کوکونه کونړ ته تر اوسه نه دي راغلي. په دغه برخه کې چې کورونا د وایرس په رابطه باندې څوک مشتو ګروان کیږي او یا د فقر سره او د قرنټین د مسایلو سره مخ دي، تر اوسه پورې د هغه سره د دولت له خوا نه او کوکونه نه دي شوي. البته خیرې مو شاته یا مثال نور ټولنې یا شتمن خلک چې په مختلفو ځایونو کې هغه د خوانه لکه دغه د بیلګې په ډول باندې د جلالا فاونډیشن دی د جلالا خان فاروق خیره مثال ټولنه ده. دوی له خوانه همیشه په کډر کې په هر هفته کې توزیع کیږي د خپل وس مطابق او یا د خارجي هیوادونو نه بعضی اشخاص پیسې رالیږي. او دولت له خوانه په دغه رابطه باندې تر اوسه پورې هغه چې د دبليو پی پروګرام دی هغه جریان لري. خو لیکن نور زما په خپل معلوماتو نه مخکې چې زه په خپل ولایت حضور درم زموږ په څیر نه لري. البته د شنو کې ارشیو دي او لسونو ټول چې دي دا موږ ته تایید ول نه دي. دغه لسونو کې ورسره له خلکو زیاتې شوې ده او دا موږ یو ورسره نه بلکې ټول ورسره سره موږ برابر تکې شوې ول چې هغه ورسره موږ سره بيتي کې لحته دا چې ډیره په تاسو سره زده وای چې د مرکز په شمول باندې یو ملک خپل لور کونډه لیکل یو ملک خپل خزه او خړې زیات یو ملک خپل خزه کونډه لیکل او خپل لور کونډه لیکل ده. نو باید په دې کې تحقیق وشي او تر بسنګ کې بل اور دی یو رس په تاسو د متوازو لار نه لري. زمونږ یو ډیر یو مالدار سړي خپل ټول پاتې په دې کې لیکل دي. نو په دې کې زموږ د ادارې نه غوښتنه ده چې په دې کې جدیت وکړي. مونږ تر څنګ ولاړی مونږ تر شا ولاړی ولې چې تر شا ولاړ دی باید هغه شاه چې وي هغه باید د لیست حذف شي هغه د لیست نه لري شي.
ډیر مننه مخکې درځي شاوریدونکو ته ورشو بيدار صاحب تاسو ته بیان وبد ترکو. وکیل صاحب ځینې مهمې مسلې یادې کړې هم د مرستو په برخه کې او هم د برېښنا مسله چې کله برېښنا نه وي نو د شپې به څوک څنګه کار کوي.
متاسفانه چې زمونږ یو برېښنا کوټ درلودې د مناګې برېښنا په نامه باندې چې 2.3 میگاواټه برق تولیدوي ټول چارې خلاصې دي. تخنیکي مشکل دی افتتاح نشو.
دغه برښنا کوټ وبشي بيدار صاحب دا تقریبا څو میاشتې مخکې هم په همدې ولایت په ولایت خبرونه کې دا موضوع یاد کړو او ویل چې د جرمني کومه پرزه را روانه ده په یو دوه اونیو کې به دا را ورسیږي او فعال بشي، لیکن تر اوسه پورې ډېر وخت ووت.
بله همداسې ده، هغه د فرانسې نه یو پرزه وه چې چون هلته هغه چې دی دا ماشین له هغه ځای نه اخیستل شوی ده، بیا پرزه خراب وه، هغه هم را ورسېده. خو دا قرارداري متاسفانه چې اصول دا دي چې څوک ماشین په چا خرڅ کړي بیا هماغه کمپنۍ راځي دا ورته انسټال کوي، خلک ورته تربیه کوي، بیا ترې ځي. دی هغه داسې قرارداد کړی چې د فرانسې نه هغه خلک ورته ویلي چې دا ماشین در باندې خرڅو خو موږ در سره نه ځو. دا د نتلو ټکی دا د دې پای شو چې دا د دې انسټالیشن پاتې دی. نو موږ هڅه کوو چې ماشینونه جوړ دي، خو هغه تخنیکي انجینر چې په فرانسه کې دی هغه ورسره نه راځي. نو موږ هڅه کوو چې دلته څوک پیدا کړو یا هغوی ته قناعت ورکړو تر څو راشي دغه ماشین فعالیت باندې شروع کړي. دا یو مشکل. بل یو وکیل صاحب ته اطمینان ورکوم چې د شپې له خوا نه به موږ دوکانداران چې خیاطان دي او یا تارګت دی سکیجول هغوی موږ هغه کوو دي هغوی به ان شاء الله د شپې نه قطع کوو، له بعضې نورو ځایونو نه به یې قطع کوو، له اداراتو نه به یې قطع کوو، د شپې به خامخا هغوی ته برخو ورکړو تر څو پورې چې دوی دا مشکل ورسره رفع شي. اطمینان ورته ورکوو ان شاء الله.
او د مرستو په ارتباط چې دوی ویل چې ځینو شتمنو خپل نومونه لیکلي دي او تاسو مخکې ډېر په ډاډ وویل چې داسې به نه کیږي.
ما مخکې وکیل صاحب ته یو څه حقیقت هم لګي، خو لا مرستې نه دي راغلي تر اوسه پورې. دا ابتدایي لیستونه دي چې موږ لیږلي دي. ڈبلیو ایف پی هم وعده کړی ده چې مرستې را سره کوي، ریاست جمهوری هم دا راکړی ده چې مرستې را سره کوي، خپل صندوق هم لرو. نو موږ به دا ځل مرستې د ولایتي شورا، علماو شورا، د خلکو سره په تفاهم باندې هغه څوک چې شتمن وو یا په ولسوالیو کې هم په مرکز کې چې دا مرستې موږ ته را ورسېدې دا لیستونه به د دوی په مخ کې خامخا ږدو. که چا غلطي داسې کړې وه چې ولسوال پکې واسطه کړې وه، یا څوک شتمن وو په هغه وخت کې که دا د دوی په نوم مواد راغلي، یې هم موږ که دا صلاحیت لرو چې هغه خلک جواب کړو، مواد ځان سره وساتو، او د هغې په عوض باندې هغه څوک چې یتیم دا کونډه دا لدنه ډېر مجبور دی ورته توجیه کړو. په دې کې موږ هېڅ مشکل نه لرو، خو تر اوسه لا مواد نه دي راغلي، لیستونه ترتیب شوي دي، خو دا لیستونه هر وخت کې موږ تغییر ورکولی شو. که چېرته موږ نه څوک تیر شوی چې هغه سړی پیسهدار دی او موږ نه تیر شوی دی په دې نامه چې دا غریب دی، ده ته باید کومک ورکړل شي. اول خو هغه د خجالت وباسي، دا ملک د خجالت وباسي چې هغه خپله ښځه، خپله لور د کونډې په نوم باندې، یا هغه څوک شتمن چې خپل فامیل په کې د کومک لپاره لیکي. زه د دوی ته وایم چې خجالت وباسي، مرګ دوی ته په کار دی. په داسې حالاتو کې شتمن باید له موږ سره د کورونا فنډ سره کومک وکړي، نو همکاري دې وکړي. خو چې بیا یې هم سترګې غلې کړې دي، نو موږ به انشاءالله دوی ته اطمینان ورکوو چې کومکونه د لړۍ چې شروع کېږي هغه څوک چې نومونه یې لیکلي دي موږ به هغه بېرته له لیست نه باسو، په عوض به هغه څوک چې واقعا غریب دي، مستحق دي، هغوی ته به کومکونه ورکړو.
ډیره مننه. سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو د کونړ له مرستیال والي ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایتي شورا غړي حاجي محمد صافي څخه پوښتنې وکړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ټلیفون شمیرې 0909-2035-40، بل شمیره 0908-2015-55. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم سروان صاحب، تا ته او پروڈیوسر صاحب محترم ته په دوه لکه سلامونه.
سلام
سلام ښایسته کې لګینه.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب زما خو شخصي ته پوښتنه لرم، خدای ته پوښتنه لرم چې دا کونړ ځنګلونه اوس شته دي که نه شته دي؟ مخکې خو چې ډېر کې ځنګلونه اوس خاص دغه پوښتنه ده.
بله صاحب مننه. ځنګلونه خوشته خو کم شوي دي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو مهرباني خبري وکي. خیر لکه چې خبري نه کوي بل یو ته به ورشو.
تاسو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زه خبرې کوي او ځان معرفي کوي او بیا هم خپل پښتنه وکي. شسب افغان صاحب
دغه ورو ورو ولا په دې کې ستمر ولا په تاسو د ازادۍ د مشرط په څون بده کې ولې پېتم نه لري او بل څه نه مباغه چې آیا د کونړ کې زه څه څه د محدودیتونه جوړ کړ او د ازادۍ د مشرط په څون بده کې ولې نه قاله کوي ورو ده نه پښتنه ده
تاسو منظور چي دي چې ازادۍ راډیو اف ام تاسو غواړئ چې په اف ام وی په ټولو ولسوالیو کې خو نشي کېدی
او د کندهار د ستمر د پاکستاني ستمر د
پښتنه خیر په اف ام بیا واسه په کندهار شهر کې مش خبرونه لرو په ولسوالیو کې نه لرو په محدود ولایتونو کې لرو په اف ام بل اوردون کې لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نجیب الرحمن د خیر ولسوالیو د برکت کوډنا
مهرباني نجیب الرحمن صاحب کوم پل و بخشی تاسی آواز دیر واضح نده
نجیب
رحمان صاحب ستا آواز مو واوری دو داغا چی ده کم زیر خبری کوی دی پوک پلو نم من واخیست لرادیو اول لری شی دی رادیو آواز مو هم رزی بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو نه د دې ټلیفون هم قطع شو لومړی بیدار صاحب مهرباني وکړئ که اول نجیب الرحمن ته ځواب ووایست چې په چیله بر کاچ کوټ څخه یې ټلیفون کړی و
دا غد پل په ارتباط باندې پل په جوړی بابا کې تقریبا لښتیا هم د دې بودیجا شپږ میلیون ډالر را او ډېر لوی پل او ښه پل وو دا د پی آر ټي د امریکایانو موجودیت په وخت کې پی آر ټي لخوا نه جوړ شوی وو خو متاسفانه چې د دې دغه ډیزاین او تسلیمي اوراق اسناد هیڅ نه وي اسناد یې نه فاجانې ته ورکړي او نه انکشافیات او نه ولایت ته ورکړي دي نو موږ د دې په ارتباط باندې څو څو د خپل والي صاحب له اتر جمهور سره غږېدلی له وزیر دی فاجامې سره غږېدلی څو د سې هغوی خپل حیاتان راولېږل او دا پل ډېر غټ او مهم پل دی د ډیزاین چارې خلاصې شوي دي صرف بودیجې ته ماتړ یو چې بودیجه پیدا شي نو دا پل به بیا له سره غږوو ترمیمېږي نه ځکه چې هغه غورځېدلی دی او د رغولو په خاطر یې تبی د چې شپږ اووه میلیونه ډالر لګېږي نو موږ ورته مسلم یو د ضرورت د خلکو احساس کوو واقعا ضرور دی دلته نو انشاءالله هڅه به وکړو چې دا د کورونا آفت خدای پاک خلاص کړي د خیره نو بودیجه پیدا شي نو انشاءالله خامخا به جوړېږي.
درست بیا هم د آبادۍ او بیارغونې په ارتباط وه بله پوښتنه ده عتیق الله صافي له پیچ درې څخه لیکلي دي وایي له مرستیال والي صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د مرکز او پیچ درې ترمنځ سړک ډېر خراب شوی دی. والي صاحب ویلي وو چې د دیارلس سوه نه نویم لمریز کال په حمل کې به اساسي کار پر پیل شي خو تر اوسه پورې کار پر شروع شوی نه دی. دوی وایي چې کله به کار پر پیل شي.
دا سړک د ننګرهار نه شروع تر نورستان پورې د 1499 بودیجه کې نیول شوی دی. دغه اساسي ساختمانونه په لس پړاوونو باندې تقسیم شوی دي یعنی لس شرکتونو ته ورکوي نو زه مطمئن یم چې یا به په تدارکات ملي کې دا پروسه یې چې پلو پلچکو دغه پړاوونه یې مخکې ولاړ شي اما دغه ورور هدف ته دا شي وي چې جغل اندازي او دغه بعضې ترمیمات یې هدف وي دا زموږ له ولایتي ادارې په صلاحیت کې هم ده نو انشاءالله اطمینان درکوو چې دغه د کورونا له تکلیف نه موږ خلاص شو او دغه دا به خامخا تر څو چې هغه اساسي چارې عملا شروع کیږي نورستان لخوا نه خو دا سړک شروع شوی د موږ لخوا نه چې شروع کیږي تر هغې پورې موږ به یو اندازه ورغوو
ترڅو د خلکو مشکل حل کو. اساسي چې د لسو پړاوونو کې په دیارلسونه بودیجې په هغه کې بودیجې په صنعت کې نیول شوی دی، قرارداد یې له کابل نه کیږي. نو ټول حکومت نظام کورونا په تکلیف کړی دی، نو خدای دې وکړي چې د برز او د تکلیف نه د حکومت را خلاص شي. نو مطمئن اطمینان درکو چې خامخا به ان شاء الله شروع
کیږي. بله صاحب، البته په ځینو یوادونو کې همدا ډول پروژې لکه د سړک جوړولو پروژو باندې کار لا زیات شوی دی، ځکه چې نور کارونه نه کیږي. دا کارونه کیدای شي ځکه چې یو څوک په تراکتور کې یا بلډوزر کې یا په باره بله وسیله کې ناست وي، هغه له نورو خلکو جلا وي. خو په هر حال یو بل اوریدونکی چې مخکې ټلیفون کړی و ویلي چې د کونړ ځنګلونه پاتې دي او که نه دي پاته، خو ما ورته ویل چې پاته خو دي خو کم شوي دي. کسافۍ صاحب، تاسو دوی ته معلومات ورکړئ چې د کونړ ځنګلونه نسبت لس کاله پخوا یا شل کاله پخوا ته څومره کم شوي دي، او آیا هغه ونې چې وهل شوي دي په ځای نورې ونې هم څوک ږدي او که نه؟
اولنی خبره خو مانه په تیره خبره غیره شو مشاهد ماویل سره بیا د نکله دغه د خیری پنځ سره زمون دولتي شورا د وکیلانو لخوا نه هم کومک شوی دی د خپل د معاشات شوم چې زمونږ څنګه چې ولسم بشاره ده زمونږ د غاستاد هم ډیر زیات اقتصادي ستونزو سره مخ کې هم د لس ورځو د خپل وس مطابق د پنځ سره کومک کړل. یو مسله دویمه مسله چې دغه د پول موضوع ده، دغه زه د ماوین صاحب د خبرو سره زه خپله موافقه لرم چې دغه چونکې د پیاټي لخوا نه جوړ شوی هغه وخت سره، خو بیا یې د دولت لخوا نظارت نه دی شوی. په دې کې زمونږ د کونړ اداره چونکې چې ماوین صاحب خیر مثال ماموریت وخت کم کیږي، خو زمونږ تقریبا چې کله پل جوړ شوی دغه نه رپدې خو د نو ورځې پورې د نظارت هیڅ چا نه دی کړی، نه پیدامې کړی نه بل چا کړی کامل. په دې کې زه خپله د کونړ اداره ګرم بولم. البته د ولایت د مقام لخوا نه تقریبا دوه میاشتې کیږي چې په دې کې تبه شروع دی. الله دې وکړي چې همدغه موضوع سم د فائدې کیږي او زمونږ دغه تدریس د ولسونه دي چې دغه د ستونزو د مشتو د ګریوان سره مثال مخ دی ور سره. ولې چې یو طرف ته زمونږ اوسه جون نن سبا ډیر اساس شوی دی، فکر دا چې زمونږ اوسه شو دغه تعلیمي محصلین دي مثال شاګردان دي، ور سره پسند کې زمونږ نور کاروباریان د روزګاران خلک دي، مریضان دي، د قانون دي، باید چې دغه دغه ستونزه پام کې ونیول شي. دا یو موضوع. دویم موضوع د خټې کې دا عتیق الله ساتي چې تاسو ته ایمیل کړی دی د پیج درې سرک د پیج درې سره د کاملن د ماوین صاحب سره موافق نیمه. زه کاملن د ماوین صاحب خبره صفه خبره ده چې دا ضرورت کوم. زه په خپل په شمول د ټولو ولایتي شورا چې څنګه موږ نشو توالي دلې زموږ په پارلمان کې کوم وکیل ناست دي، دا خبره زه په هغه او دغه د هغه مسولیت دي چې هغه دغه موضوع الته د والي صاحب سره د فائدامې درې سره په شریک سره تعقیب کوي. بد مختنه چې نه پارلمان دغه موضوع تعقیب کړی دا او نو ولایت مقام چې موږ ته سوي د پیج درې ورسولو ته سب د ولسونو په ستوري کې خاورې شیندل دي. زه او په شمول د ټولو ولایتي شورا چې موږ لاړو په تیر دوه هفته مخکې د مسلم یاسر سره کې راستلو، د مسلم یاسر د ادرس موږ راولو د فائدامي وزارت ته. بدبختانه چې د فائدامي په وزارت کې سب زمونږ د سروې د ډیزاین اسناد پاتې دي، تدارکات ته زمونږ اسناد نه دي تللي. د کونړ د ولس په ستوري کې د خاورې نشیندل کېږي. دوه سرکونه چې تقریبا څلور کاله مخکې د والي صاحب پیشین د کلنځي په مشرۍ کې ولایتي شورا تیر پارلمان او افسانا او موجوده ولایتي شورا موږ د عقیل حکیمي د وزیر سید مالی په رهبرۍ کې چې څنګه چې موږ دغه سر مجلس د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې دایر کړ په وزارت مالی کې تقریبا شپږ وزارتونه وسره نورم هغه ادوت کړی وو. موږ سره وعده وکړه چې په دې سړک باندې یو سل شپږ میلیون ډالر مصرف راځي، خو څنګه دغه مصادره امکانات موږ سره نشته. موږ ورلد بانک یا بانک جهان ته موږ پیشنهاد کړی دی، تر اوسه پورې دغه موضوع پټا په باندې ده. او زما جدي غوښتنه همیشه لپاره همدغه ده چې همدغه ستونزې د پای ټکي کېښودل شي. دا یوازې یو ولسوالي نه ده، وټپور ولسوالي، مړونګي او چپه دره، ورسره نورستان مرکزیت. البته د ماوین صاحب یوې خبرې سره زه موافقه کوم چې هغه دغه استحیت دی او دا کار خاص ماوین صاحب کړی دی چې په دې کې تقریبا د جغل اندازې په رابطه باندې چې یو میش مخکې د پیج درې سپینګري راغلی وو او د هغې په اساس باندې ماوین صاحب شل کیلومتره د جغل اندازې لکه نه شو د پیدامې لخوا نه واغې احکام کوو واغې باندې ان شاء الله کار شروع شي. خو لیکن هغه اساسي کار چې کوم دی تر اوسه پورې د ارکاوټ د وزارت پیدامې نه تللی. پاتې شو د ځنګلونو پر بیت خبره. ځنګلونه کاملا زه په خپل په دې وخت کې اوس هم زه تای دوم چې په مختلفو ساحو کې چې اساسي د امنیتي ساحو د لري پیدا ته هیڅ ځنګل کته روان دي. دا یو موضوع. دویم خبره د قاچاق پر بیت باندې چې زه دلته یاده کوم چې تاسو ما نه مخې بوختونه او نکړه د ماوین صاحب سره خبره شریک کړه. قاچاق دا اوس هم کیږي او په تیر په چیر نه. ولایت مقام زه دا تاییدوم چې ولایت مقام په دې کې ډیر جدي دی، او باید نور ورګونو د هم د ولایت د مقام سره همکار شي او په دغه کې د خپل جديت وغه البته په مختلف ولسوالیو کې بعضی اوقات موږ نمونه خروار بعض ځایونو کې دستګیري شوې ده په ډېره کمه پیمانه باندې اوس هم زموږ د کولر نه چتراس او د قاچاق د سیند کې په جالو باندې کېږي یا د کودل خاص ولسوالۍ په ځای باندې کېږي یا د نورګل په ځای باندې نو دغه د قاچاقو مسایل هم شته درېمه خبره د ځنګلاتو د هیام بوزو ده تر اوسه پر هغه ځایونو کې ځنګلونه ورشوي دي هلته زموږ دولت تللی نشي تللی هغه ځای لرې پرتې صحیح دي هلته اوس هم ځنګل خټې روان د په ساحو کې چې هغه ډېر نږدې ساحې وي او امنیتي ساحې وي هلته دغه د چارمغزو یا مثال همثال نور بوټي چې کمی دي د هغې یو مثال نهلشاني به شوي وي خو لیکن د ځنګلونو په رابطه باندې د دولت سره هېڅ تصمیم تر اوسه نشته ورسره
ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب بیدار یو اوریدونکې کلن ځواب ورکړي پښتنه کړې ده نو مې نه دی لیکلی دی وایي چې په کونړ کې بیا د پاکستاني روپیو چلښت پیل شوی دی ولې مخ نه نیسي کلن دوی ته
اطمینان ورکړه نو کله قاچاق په ډول باندې یو چا پټه چې تکم دکاندار اخستی هغه نه دوم اما مجموع کې ورته اطمینان ورکوم چې پاکستانی روپۍ دلته باندې دي حتی څو ورځې مخکې یو دکاندار زموږ رئیس دفتر په امتحاني شکل نه پیژنو چې دا رئیس دفتر دی څو روپۍ ورکړې وې او هغه اخیستې وې هغه دکاندار من درې ورځې مسلسل د دکان بند کو د شاروالۍ لخوا نه مو جریمه هم کو ډېرې واسطې مو کړې خو بیا مو تعهد ته واخیستو بېرته د فعالیت اجازه ورکړه نو موند په دې کې قاطعي جديو
ډېر مننه صحیح شو ډېر مننه ما کافي دم دومره ثواب سلامت وسید کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ ل خبرونو ورسته به هم ولایت په ولایت خبرونه ده چې ظریف نظر وړاندې کوي او د فاریاب او بلخ په اړه پکې خبرې کیږي
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا ال چپا دا زما وند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا ال چپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا باندې دا تجړه درزا باندې دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپان ال چوپادا زمان دی دا لو رزې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا اي هاي ستا باندې دا شپه ته پناوړه ما شپه چوپان ال چوپادا زمان دی دا Hey, hey. زپکی وینم تا درد زای زای ما.